په افغانستان کې شپې نه به جې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وای هغه لوتکه چې تیر شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوی و د کوف اپ ولسوالۍ د ارسکوپ یو سیمه کې پیدا شوی چې پیلوټ د دوی د حکومت پلاتون کې دلیل خو پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې کړی او ویلي دی چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوند دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلاتون کې ټیم له خوا د پاتې کسانو پسې پلاتون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلو چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. دې ادارې دا هم ویلو چې دا الوتکه په 1928 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری نیول شوی دی. دې مرکز نن په یوه خبر پاڼه کې د اکبری د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشې کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کیدو په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې دا همدارنګه ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 118 مورد ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو غوښتل چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره د ریاست ته ورنشي. د ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان د لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله د پاسپورټ د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایتونو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. د ریاست په عین حال کې وایي یوازې عاجل و ناروغانو او سختو اړو کسانو ته پاسپورټ ورکوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پاسپورټ د متقاضیانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او ډېر خلک هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته ووځي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو د پاسپورټ د توضیح بهیر ځنډولی و. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزي قمندانې وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ووشته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشت دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورټ او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې درې میاشتې رئیس اعتراض ته دوام ورکړی. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس ستړي کړی دی. د عوامو ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټری شته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وې نشي کولای خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران بیا وایي د وچکالۍ له امله مالدارۍ ته سخت زیان رسېدلی.
څنګه ډېر مالونه له لاسه مر کړل او مرګ یې مکو څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل.
په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. اجرت پراتی دي زه خپل خرم خرڅ دغه اندست خرید.
او د پاکستان او ایران ترمنز په اړیکو کې د ورستی تاوتریخوالی په ترڅ کې به دغه راز واوري چې د پاکستان د سن ایالت امنیتي ځواکونو ادا کړی چې د ایران پلوی زینبیون ملیشي یو شمیر غړي نیولی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په چمن کې پر لټوالو پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی د تیر کال اکتوبر میاشت رئیس د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتک او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لري کړي. خو د پاکستان سرپرست مرکزی حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د پرلتوالو او حکومت چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. تفصیل د سبنم دو بخید سمت شبنم پرپور کې.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلتمشر غوث الله د جنوري پر 18 مشال لیډو ته وویل:
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمراني کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس ستړي کړی دی د عوامو ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه ستا نه یو بل فیکټری ستا نه یو بل تعلیم ستا صرف موږ خلک ټوله د بارډر پر امیده دي نو موږ د مجبوری سره اوس پر بو کارتل کې خپل نه شو چې موږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ نه شو کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډې مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 مشال لیډو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د غزې اسانتیاوي ورکول حق دوی هم لري.
خدای یو خواش خو یی موږ اصلاحی دی ګورنټ اصلاحی زمونی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو مشکلات لري. موږ خو ون پوینټ جنډر د بارډر نو کوم ځای شې نه غواړو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک څنګه راځي لري او موږ څه شي په شاله په خواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک زیرا دي موږ څه خواري.
د چمن پرلت لا غورست پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو برینن ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر 13 له یوه د وټول وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستې.
و امریدل چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې دریو میاشتې رئیس اعتراض دوام ورکړي. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب امپایل کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټر پر مخ بند دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې سبب شوی چې ډېرې د تورخم په شمول ډېرې لارې د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلتمشر غوث الله د جنوري پر 18 مشال لیډو ته وویل:
په تیر وطن سره چې د شاهد حسین غږ اوس خبرېدو ته چمتو دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی تاجر ته هم دی، زمیندار ته هم دی، دولت ته هم دی، موټروان ته هم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې معنی دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پاکستانی یو پاکستانی مشر شاهد حسین چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب دا چې تر شاید څه عوامل پراته دي نور معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کابل ښار د مریم لیسې د ګلای پارک د سیمه یو شمیر هټۍ والوي تیر شپه په دې سیمه کې د اور لګیدنې له امله شاوخوا سل هټۍ سوځېدلې دي. دغه اور لګیدنې له امله یو شمیر زیانمن شوي هټۍ وال ادا کوي چې سلګونو زره افغانۍ زیان راوښتی دی او د اور وژنې ډلې هم پر خپل وخت نوې اور رسېدلې. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو شمیر دوکانداران وایي د شنبه په شپه اور لګیدنه چې اته بجې رامنځته شوه له امله شاوخوا سل دوکانونه سوځېدلې دي. اشرف چې ځان په یاد سیمه کې د دوکاندارانو وکیل معرفي کوي او د لیلام دوکان هم لري ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې یوازې دته ل یو میلیون افغانۍ ډیر زیان وروښته دي.
شاوخوا سل هټۍ وي، تختونه هم وو، دوکانونه او څوکۍ هم وي. ما ته خپل لس لکه او شل دره تاوان ورسید. د ستنې د سر په اندازه هم سره ته پاتې نشول. داسې کسان هم لرو چې وایي ډیر سره ډالر تاوان یې کړی او داسې هم شته چې دوه لکه او پنځه لکه تاوان ورسېدلی دی.
بهاودین د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو بل هټۍوال دی چې د مالوچو پلورلو هټۍ درلوده. ازادي راډیو ته ویل دوکانې په بشپړ توګه سوځېدلې دي.
زما د پومبې دوکان ټول اور نیولی و. لامل یې نه دی پټاکه شوی، نه د برېښنا شاټي وه، نه هم د چا ګاز چالان. تر اوسه یې لامل او انګیزه نه ده معلومه. ټولې هټۍ سوځېدلې دي. درې لامې هټۍ وې، چا سل زره او چا هم پنځوس زره سرمایه درلوده او زما درې نیم لکه افغانۍ سرمایه وه چې ټوله وسوځېده.
بهاودین ادعا کوي چې د اور وژنې ډله د اور د کابو کولو لپاره پر وخت سیمې ته ونه رسېده چې له امله یې اور لګېدنه نوره هم تیزه شوه. امیر محمد چې د لیلامی پردو او د دوی ملاستوکو دوکان لري وایي په پور اخیستلو یې خپل دوکان جوړ کړی او اوس یې د بیا جوړولو توان نه لري.
موږ لیلامی پردې او لیلامی سامانونه درلودل، د جایداد او خاروالۍ کرایه پاتې ده. اوس دومره امکانات نه لرو چې هټۍ بیرته جوړې کړو. ځینو خلکو چې هم دومره امکانات لرل جوړې کړې وې. موږ له سهاره تر اوسه هم داسې ناست یو او سیلې کوو.
یادا اور لګیدنه د مریم لیسې ګولای پارک سیمې سره چیرته چې د لیلامی پردو او مالوچو هټۍ دی رامنځته شوې و. دا چې یادا اور لګیدنه څنګه رامنځته شوې او دوکاندارانو ته پکې څومره زیان اوخته، د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ او د افغانستان د هټۍوالو او کسبګرو خونی مسؤلینو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو پلورنځیو کې د اور لګیدنې پیښې رامنځته شوې چې له امله سلګونه هټۍ ویجاړې او دوکاندارانو ته پکې ډیر زیانونه اوښتي دي چې د ډیرې دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د برېښنا د شارټۍ او د دوکاندارانو د بېغورۍ له امله بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو وی نشي کولی خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. یو ان ډی پی په یو راپور کې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودلی او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2012 کال کې یولس سلنه وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنی شپږ سلنې ته رسېدلې. بلخوا یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي د بېروزګارۍ او فقر له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وی نشي کولای خپل ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیایي اسانتیاوي، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړې چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنی تغیر په اړه خبر کړی. د ادارې زیاته کړې تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بیروزګارۍ او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د خزینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خوځو محدودیتونو او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللې چې له قولې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوې چې د خوځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هر هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغیزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او خوځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بلخوا د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دنده مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچان مې د اغوستو او پخو کولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپل هم ناروغ یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یوه سندلې لرو، د ګرمولو لپاره یو لګاونډیو لک څه راوړو، کنی همداسې سړه وي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکي عبدل چې بې روزګار دی، ازادي راډیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. یوه کراچۍ مې په قرض ونیوله، د څښاک توکي مې پکې پلورل، خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس بې روزګار یم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، له یوې خوا پوره وړی یم او بل خوا مې اقتصاد ډېر خراب دی، ډېرې شپې وږي یو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلي وو، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 85% افغانان د ورځې له $1 په کم عاید ژوند مخته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډېر اغېز کړی او تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې افغانستان ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بیلابیلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپور نه داسې مال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سنایلت امنیتی چارواکي دا کوي چې د ایران په لوي زینبیون ملیشه یو شمیر غړي نیولې دي. چارواکي وایي له هغو څخه یو د لشکر زینبیون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب و. زینبیون په سوریه او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنگیدونکو وسله وال ډله ده چې اکثریت غړي پاکستانیان دي. نور حال په د مشال رادیو د خبریال نیاز علي په رپورت کې
د سن پولیسو تر هرګری زد سانګي سی ټی ډی دا وکړی دا چې په مشهور علم الدین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدی په نوم یو تنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمه سخنی ولیدې. د سی ټی ډی پولیسو د جنوري په شلمه خپل خبر کړی یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنه خکړي. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوې ملزم تعلق ته زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدی لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدی په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدی ہے تو پاکستانی شہری
دیوی. سید محمد مهدی پاکستانی وکړی دی خو تربیت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړی دی. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتی تقی عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دی او نوموړی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمه څخه په عملیاتو کې نیولې شوې دي. خرم وارث زیاته کړې چې نیولې شوې ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دی وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتی تقی عثماني په گاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړی خوندي پاتې شوی وو. خو دو ساتون کی وجلی شوی بو. بلخوا تر وسا زینبیون بریگیڈ ڈلی د سی ٹی ڈی پولیسو د دی داوی پاڑا سندی وی دی. پا کراچی کی خبریال نعمت خان وائی د سی ٹی ڈی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخه ترغلې چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګری کوي.
چې دا یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې نه دا کاروي وشي وي او دا دنیا ته خودل وختل دا میډیا تر وستل په کار خو په دغه وخت کې دا اړیکی وشوي نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي دا انټینشن هم کېږي تاسو ته ما چې څنګه ویل چې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا غن یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریگیډ کومه وسله واله ډله ده؟ په کراچی کې خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی د دې نوم راغلی دی نه مخکې هم سی ډی ډي د دې کسان هم نیولې اګم رډ بک ته ای کې مدو کسان اچولې دي کنه زینبیون بریگیډ دا ګروپ ته کم بار کې د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په شام او عراق کې داعش خلاف د کوم بشار الاسد کوم فورس او هغه مرستې لپاره د افغانستان نه افغان شیعهګان فاطمون بریگیډ په نوم باندې او پاکستان نه پاکستانی شیعهګان ځوانان په زینبیون بریگیډ په نوم باندې به لیگل پولیس دا وایي چې کوم خلک واپس رالو جنگ نه دلته هغه بیا فرقه وارانه کاروانو کې ملوث.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي د سی ټی ډی دا بیان په داسې وخت کې مخه تراتل ډیر مهم دی ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی خنه دي.
نو دا داسې نوې خبره نه ده دا لډیرو وختو دا شیر روان دي او وقتن فوقتن دا خلک گرفتار کیږي اصلي برامد کیږي د دوی سره بیانونه اخستل کیږي د دې ټول شانو دی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دی هغه دوی سپورټي هغه دوی سپانسر کوي هغه دوی ته ټریننګ ورکوي بیا د پاکستان کې بدن نی پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې په کار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرې دو کوشش وکړي ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر وسه ته دی تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچۍ کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدی وړاندې هم د کراچۍ پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهمه غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداري ته سخت زیان اوښتی او ډیر شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړی دی. یو شمیر مالداران ازادي راډیو ته وویل چې د څړځایونو او د وښو د نشتوالي له کبله خپل څاروي په آن په څو چنده ارزانه بیه هم پلورل لري. نور هلی په دې راپور کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ مکه او څل خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غوندې مالداري د تاواندار مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډیره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی. مجبوري نه هم خرڅ کړ په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمیر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې. ځینې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربش او غنم نو او یا دوی ته د ورکولو کومه لار نه و. هغه چې ژوندۍ پاتې وي په نیمه بیا مو خرڅ کړي.
دی وایي اتیا څاروي درلودل چې نسلګیری به یې ورنه کوله. بچی او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی بسیار زیاد به خصوص مناطق سمت شمال ما شمال
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي. خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ضایع نه شي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف است که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکړه د مالدارانو د شکایتونو او د دوی د ستونزو د هواری په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
په کندهار کې بیا کروندګر وایي چې د زعفرانو کری ښه حاصلات ورکړي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل هم کیدی شي، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره ورته منظم بازار نشته. کروندګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوې د ورته برابره او حاصلات ته دې هم بازار پیدا شي. نور تفصیلی په دې راپور کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. ا دې راته پراته دې زه خپل خرم خرص دغه اندست خرید دغه چې وس خرزي خرچیږي یا زما غره خرچی دا غر د امانه کری تاریخ ماری اخوس خلاص بل تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرور شي دغه شو نرخ پیدا کی نرخ پیدا کی هر سره کری ودای یو جریب د نیم جریب خدا غر د امانه کری مگر خرسیږي دا هیڅ نه کری سبقین دا دې کری دا به زه دایم پوجي کو خوړی په کار مونږ چې پر کال چې خرص نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې خرص نسی نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي منګري دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتار برابر شي. نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد ودا دغه تر واوړي و دا زعفران تر واوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقې پر کان باندې چې سی برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات شي. مثال هغه تاریخ څنګه نرخونه و درلودي څونه پیسو کله منګری دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریب ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقې سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توضیح کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پیجریب یو کیلو څه کم سل ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیې سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیې سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.